د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. له همدې شیبه د ازادي رادیو دوه ساعت پر لپسې خبرونه پیل شو. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېده. د خبرونه کې به واوري چې ملګری ملتونه نن له افغانستان سره د بسپنې راټولولو یو لوی غونډه جوړوي. افغانان له نړیوالو څه هیله کوي؟
افغانان او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان 3 میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر کابل ته د قطر د بهرنیو چارو د وزیر سفر مهم بولي.
دواړو طرفو امیدواري ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به د نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي.
ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت پر ملاتړ لاریون وکړ.
موږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره دې ته اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي.
په دا بل میاسي جریمه راځي. دغه جریمه دې معاف کړي ځکه چې دا خلک ډېر غریب خلک دي او دوی پیسې له کومه کوي.
نن دوشنبه د وګیا سنبولې د میاشتې 28مه د میلادي سپتمبر میاشتې له 14 سره برابر ده. د لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. پایل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه. ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا په کنفرانس کې به چې نن جوړیږي له افغانستان سره د مرستې لپاره څه باندې 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي. له افغانستان سره د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر کابل د طالبانو له واکمنېدو رئیس په دې هیواد کې د یو بشري بحران خبرداری ورکړل شوی دی. د اګست په 15مه وخت د طالبانو له رسېدو مخکې هم د افغانستان د نفوس نږدې نیمایي برخه یعنی 13 میلیون وګړو عاجلو بشري مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو چارواکو او مرستندویو ټولنو خبرداری ورکړی چې په دې هیواد کې وچکالي او د نغدو پیسو او خوراکي موادو کمښت مرستو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات کړی دی. په افغانستان کې د لویدیز پلاوی حکومت له ړنګېدو او د طالبانو د چټکې بریا په نتیجه کې له دې هیواد سره د نړیوالو د میلیاردونو ډالرو د مرستې ناڅاپي بندېدو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر پروګرامونو فشارونه لا زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش ویلي چې دا سازمان د دغو پروګرامونو د تمویل لپاره کافي مالي سرچینې نه لري. ګوتیرش د تېرې جمعې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې آن دومره پیسې نه لري چې د خپلو کارکوونکو تنخواوې ورکړي. د افغانستان لپاره د بسپنې راټولولو په نننۍ کانفرانس کې به د ګوتیرش په ګډون د دې سازمان جګپوړي چارواکي او د سره سریب نړیوالو کمیټې رئیس پیتر مورر او دغه راز د جرمني د بهرنیو چارو د وزیر هایکو ماس په ګډون د لسګونو هیوادونو استازي ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ په افغانستان کې د لویدیز قدرتونو د 20 کلونو د هدفونو دفاع وکړه. وی ویل ځینې وختونه د ترهګرۍ ګواښ مخنیوي هله کېدای شي چې په یوه هیواد کې ثبات ټینګ او پیاوړي ادارې رامنځته کړی شي. ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني له فرانکفورټر الګمینه زایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن دوشنبه خپره شوې کړې دي. په افغانستان کې د امریکا او د ناتو تړون د نورو غړو هیوادونو 20 کلن پوځي ماموریت د 13 اګست میاشتې په 1 شمه پای ته ورسېد. خو تر پای ته رسېدو دوه اونۍ مخکې ملاتړی حکومت او افغان پوځ چې نړیوالو پرې ډېره پانګونه کړې وه په کابل کې ړنګ شول او طالبان بیا واک ته ورسېدل. د امریکایي پخوانیو چارواکو په ګډون یو شمېر لورو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو انتقاد کړی او هغه له وخته مخکې او په بیړه وتل بلل دي. خو د امریکا ولسمشر جو بایدن ورمو ورځ پر امریکا د سپتمبر دی ولسمې د تروریستي بریدونو د 20 کلن په مناسبت وینا کې خپل پریکړې دفاع وکړه. وی ویل چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن په وژلو سره په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت مهم هدف ترلاسه شوی و. بن لادن چې د دغو تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي د 2010 کال په می میاشت کې د پاکستان په هیبت آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو. د کابل د نړیوال هوایي ډګر یو شمیر سرحدي پولیس بیر تخپل دندو تور ګرځیدلې دي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د سرحدي ځواکونه به په عادي ډول خپل دندو ته دوام ورکوي. د ادارې دندې ته د راستنو شو سرحدي سرتیرو انځورونه هم خبره کړي چې هماغه پخوانی پوځي یونیفورم اغوستې طالبانو ویل هوایي ډګر له تخنیکي پلوه نړیوالو سوداګریزو الوتنو ته چمتو شوی، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به په رسمي ډول د مسافر وړونکو الوتنو پر مخ پرانستل شي. په بریتانیا کې د دریو افغاني او اصل بریتانوي میرمنو د نه خوړلو اعتصاب تر اوسه هم دوام لري. د میرمنو ویل د دې لپاره دا اعتراض کړی چې د طالبانو تر ورکی لاندې د بندو پاتې شو میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي. بریتانوي رسنیو د موضوع د حساسیت له پلوه د اعتصاب کوونکو میرمنو نمونه نه دی اخیستي، خو ویلي دي چې دوی خپل دا اعتراض لندن کې د پارلمان مخې ته پیل کړی. د همدې رسنیو په وینا د میرمنو ویلي تر هغو خپل اعتصاب ته دوام ورکوي چې بریتانیا د افغان میرمنو د ملاتړ لپاره عملي ګام نه وي پورته کړی. د کډوالۍ نړیوال سازمان وایي د خوړو له نړیوال پروګرام سره په ګډه کابل او غزنی کې له 4.5 زره اړمنو کسانو سره مرسته کړې. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د خوراکي او غیر خوراکي موادو د بیړنۍ مرسته له هغو کسانو سره وشو چې د جګړو له عمله بې ځایه شوي دي. IOM او WFP د مرستو ډالرې ورسره تر دې پیل کړي چې ملګرو ملتونو افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین خبرداري ورکړي. ټاکل شوی چې نن دوشنبه ملګرو ملتونو په جنیوا کې افغانستان سره د مرستو راجلبولو په خاطر یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي. د سازمان تر دې وړاندې غوښتنه کړې چې د افغانستان کنګل شوی 440 میلیون ډالر پیسې په استثنايي ډول آزاد کړي شي. د یونان صدر اعظم وایي هیواد د افغان کډوالو د احتمالي څپې د مخنیوي هڅې پیل کړې. دا څپه د هغو افغان پناه غوښتونکو خودل شوې چې د طالبانو له ولکې تېښته کړې. صدر اعظم کریاکاس میتساتاکویس پرون خبرلانو ته وویل اروپایي هیوادونه باید داسې فکر ونه کړي چې د کډوالۍ په مخنیوي کې یوازې یونان بشپړ رول لوبولی شي. د ویلي یونان هغو افغانانو ته پناه نه ورکوي چې تازه خپل هیواد پریښی او د ناقانونه کډوالۍ هوډ کړی. د یونان د کډوالو د مخنیوي لپاره له ترکیې سره پر پوله کټارې او نور موانع جوړ کړي دي. خبرونه ملازادي لرو او ورېدل کې مو غوښتي وی چې دا خبرونه په تفصیل بیا هم ولولې. د ازادي لرو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي لرو ټکی اورګیا ازادي لرو ټکی کام. د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري است نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د راپورونو سلسله ته ملګری ملتونه نن د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د لوړې کچې غونډه جوړوي. د وزیرانو په کچه دې غونډه کې به افغانستان سره د بیړنیو بشري مرستو پر لارو چارو خبرې وشي. په عین حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي له افغانستان سره همکاری ته دوام ورکوي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د نننې غونډې مشري د دې سازمان عمومي منشي انټونی ګوتریش کوي. دا غونډه چې ګډونوالې د همدې سازمان د غړو هیوادونو وزیران دي په جنوا کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو پیلېږي او 3 ساعته دوام کوي. غونډه کې پر دې خبرې کیږي چې د بیوازله افغانانو د لاسنیوي لپاره څنګه سملاسي مرسته وشي. تر اوسه د غونډې د څرنګوالي ډیر جزئیات نه دي خبره شوی، خو برخوال به مخامخ جنوا کې سره جرګه کیږي او د آنلاین ګډون اسانتیاوي هم پکې په پام کې نیول شوې دي. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لراتګ مخ کې نیمایي وګړو چې 13 میلیونه کیږي مرستو ته اړتیا درلوده. د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د طالبانو د راتګ پر مهال جګړو او بې ځای کېدنو دا اړتیا نور هم ډیره کړې ده. د سازمان ویلي یوازې د همدې 2020 کال لپاره تر اوسه څه باندې 15,500 کسان له خپل اصلي مینو بې ځای شوې دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش له دې غونډې مخکې ویلي چې افغانستان له یو بشري ناورین سره مخامخ دی او د ملګرو ملتونو وجهي صندوق IMF ته په کار ده چې هغه شاوخوا 440 میلیونه ډالر چې پر کابل د طالبانو له واکمنېدو راهیسې کنګل کړي استثنايي آزاد کړي یا افغانستان ته د ورکولو لپاره میکانیزمونه جوړ کړي. په همدې حال کې د سره صلیب نړیوال کمیټې مشر پیټر ماورر ویلي د طالبانو مشرتابه ډاډ ورکړی چې افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکولی شي. ماورر چې تیره اونۍ په درې ورځني سفر افغانستان ته تللی د سویس لی ماتین ورځپاڼې ته ویلي سفر یې له لاسته راوړنو ډک وو. ماورر په کابل، کندهار او لشکرګاه کې له خپل همکارانو سره کتلي او ویلي دي افغانستان کې د پخوانی دو میاشتو پرتله امنیت هم ډاډمن شوی دی. نوموړي زیاته کړې له هغو عام افغانانو سره چې د خبرې کړې ورته ویلي چې د یوې اوږدې جګړې د پای ته رسیدو هیلې ورته پیدا شوې دي. ملګری ملتونه او سره صلیب کمیټه داسې مهال له افغانانو سره د مرستو په لارو چارو خبرې کوي چې طالبانو مرستندویه موسسو او ادارو ته د امنیت د ټینګښت او خوندیتوب ډاډ ورکړی دی.
ملګری ملتونه تمه کوي چې د افغانستان په اړه د جنیوا په نننۍ مرستندوی کانفرنس کې به نړیوال له افغانستان سره د زیاتو مرستو ژمنې وکړي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ څخه کم یوه میاشت تیریږي، خو په دې هیواد کې د بشري ناورین د خطر زنګ کړنګول کېږي. علتونه څه دي؟ په دې اړه مې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې او لومړی مې ترې پوښتنه کړې چې تاسو د جنیوا کانفرنس ته څومره هیله من یاست، آیا نړیوال بل افغانانو سره هغومره مرستې وکړي چې دوی ورته اړتیا لري؟
واقعت خبره دا ده چې زمونږ د افغانستان د خلکو هیله د نړیوالو نه ده چې افغانانو او عام ولس ته به دوی جزا ورنه کړي. د افغانستان څلوېښت میلیونه خلک د ډېرې اوږدې جګړې نه وروسته د ډېرې ولګې او بدبختۍ سره مخامخ دي. نه تنها دا چې د زمونږ خپل جایداد او زمونږ خپلې پیسې دوی په موږ باندې بندوي، دا انساني کرامت نه دی. دوی باید د زمونږ سره کومک وکړي. زمونږ هیله سبا د جنیوا د کانفرنس نه دا ده چې دوی د دنیایي اصولو له مخې نه، د بشري اصولو له مخې نه، او همدارنګه چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د اسلامي اصولو له مخې نه د افغانستان د خلکو سره کومک وکړي. زمونږ هیله خدا ده چې دوی باید د افغانستان خلکو ته جزا ورنه کړي. افغانستان هغه افغانستان نه دی لکه شل کاله مخکې چې وو. دلته اقتصاد ډېر رشد کړی دی، دلته امکانات په تخنیکي لحاظ موږ د دنیا سره وصل یو، موږ د جهان د ډبلیو ټي او غړي یو، موږ همدارنګه د نورو بینالمللي سازمانونو غړیتوب لرو او تجارت مو ډېر غښتلی دی. اوس زمونږ خپلې پیسې چې زمونږ شخصي پیسې دي په بانکونو کې، هغه دوی کنګل کړي دي، تجارت څوک نشي کولی. نو زمونږ هیله خدا ده چې د افغانستان سره دنیا په دې رویش چې دا اوس یو میاشت نیولی ده، د دې نه فرق راولي او
کراته وای چې د افغانستان مرکزی بانک تقریبا شاوخوا 10 میلیارډ شتمنۍ کنګل شوې ده. په دې باندې مو خبرې کړې دي د افغانستان مرکزی بانک سره چې غږیدلی یاس، آیا دوی کومه هڅه پیل کړې چې دغه شتمنۍ آزاد کړي؟
بلې، او موږ څو مراتب نه تنها د افغانستان بانک سره، بلکې د امارات د تجارت د وزیر سره او همدارنګه د مالی د وزیر سره، زموږ تجارانو، زموږ سرمایدارانو و تاقونو څو ناست درلودلې. دا وسم زمونږه څو مناسبه د افغانستان بانک د رئیس سره، او په دغه هیله یو چې دا پیسې آزاد شي. زمونږه په زرهاو کانټینر چې مونږه ډیپازټ ورکړی دی، 30% هم تحویل کړی دی کمپنۍ وته، او 80% پاتې دي هغه به ترانسفر شي. دا لوی مشکل مونږ ته پیدا دی، او دوی باندې مونږ خبرې کړي او همدارنګه د دوی سره په دې خبرو لګیا یو چې دغه پیسې چې کنګل شوي دي، دا باید د دوی حالې ځلې وو چې د کنګل نه خلاص شي، خصوصا د شخصي بانکونو. نو مونږ ته اطمینان راکړ شوی دی دوی خپل حالې ځلې کوي. زمونږ مشرانو ته هم دا خبرې کړي دي، مشران په دې باندې لګیا دي.
د سبانی کانفرنس لپاره د افغانستان دغه د اوسنی واکمنۍ د طالبانو په مشرۍ واکمنۍ څوک زیاد تاسو د سوداګرۍ او صنایعو د خونی څخه هم څوک استازیتوب کوي؟ لدې مخکې هم ډیر انتقادونه پر دی چې هغه مهمه غونډه چې د افغانستان په اړه جوړیږي، د افغانستان په نمائندګۍ یا استازیتوب څوک استازیتوب نشي کولای. آیا تاسو ته بلنه درکړل شوې ده؟
نو په تاسو په دوی او چې د دولت کارکونکو خزمه ما د دولت موقف نه نیمه خبر چې تحریک نه څو کل ته جنیوا ته، اما موږ سکتوري خصوصي ته بلنه نه درا کړ شوې. سکتوري خصوصي او مستقل نهاد دی، موږ د اتیا زره تاجرانو په افغانستان کې نمائندګي کوو، او هغه هر کال انتخابي راځي، موږ انتخابي بورډ لرو، رئیس لرو، اما متاسفانه مونږ ته بلنه نه راکل شو.
ورسته پښتنه طالبانو ویل چې مونږ ډیر خوښ چې ملي سوداګرو د بیوزلو کسانو لاسنیوي کړی. ملي سوداګرو څه کړی په دغه څه کم یو میاشت کې؟
که خدا خو زمونږ انساني او اسلامي وظیفه ده چې تجار د خپل خلکو سره، هغه خلک چې مهاجر شوی دي، د خپل کورونو نه وتلی دي یا دغه داخلي جګړو په نتیجه کې زیانمن شوی دي، من کومک کو دی کې شک نشته دی، هم نغدی کومک کو، هم غذایی کومک کو، د دوی سره د اموالو د مسایلو او دا د تجار اسلامي مکلفیت دی. مونږ شکر الحمدلله مسلمانان یو او د اسلام د اصول لمخنه کوشش کو، نو کومکونه شوی دی، مګر دا وطن او دا خلک په دغه تجارانو په کومکونو باندې نه کیږي چې په پخو ودرېږي. زمونږ هیله دا ده چې دنیا دلته په میلیاردونو ډالر راوړل او دا یو دم قطع شو. واقعت وضع د خرابېدو حالت ته روانه ده، د بحران حالت ته روانه ده. دا اوس دوه میاشتو مواد به مونږ ولرو، یوه میاشت تېره شوله، وروسته زمونږ مواد نشته، د جهان سره کاملا رابطه قطع ده. په دې باندې باید فکر وشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې مرستیال خان جان الکوزیو له بلې خوا د کندهار سوداګر وی د افغانستان بانک د دوی بانکي حسابونه ژر تر ژره خلاص کړي تر څو دوی خپلو سوداګریزو چارو ته دوام ورکړي. یو شمیر سوداګرو ازادي راډیو ته وویل چې صادرات او واردات دواړه درېدلې چې ورسره په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې هم ډېرې لوړې شوي او خلک له قحطۍ سره مخامخ شوي.
زموږ د میوې نرخ نیم په نیمه ولیږي، نو که تاسو وس د دغه خلکو د پیسو غم و نه خوري، دغه میوه ټول مشتفاتی.
په دې اړه زموږ په بل خبرونه کې چې اته بجې پیلېږي تفصیلي راپور اوریدلی شئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار و بجې او ولس دقیقې کیدونکو لري او سم د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز یو لیکنه خبره کړې ده. دا لیکنه چې سرلیک دی پاکستان به زر په افغانستان کې په خپل بریا په خیمانه شي، کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر فیض حمید سفر ته اشاره کوي چې د لیکوال په وینا د افغانستان راتلونکي حکومت کې د طالبانو د واکمنو ډلو ترمنځ د واک په ویش کې د منځګړتیا لپاره حالت تللی و. د ورسپانې په وینا د پاکستان د پردې تر شا واکمنو رښتیا هم خپل ستراتیژیک لاسرسی پراخ کړ. هغه څه چې د لیکوال په باور پاکستان د هندوستان په وړاندې د ترلاسه کولو سخته هڅه کوله. لیکوال همدارنګه وایي پاکستان به د افغانستان خاوره د هند ضد وسلوالو خوندي ځالې په توګه هماغسې وکاروي لکه د طالبانو د مخکینی واک پر مهال چې کارولې وه. لیکوال زیاتوي چې پاکستان همدارنګه په دې کې هم بریالی شو چې چین ته خپل ارزښت د امنیتي تضمینونکي او رابطه ټینګونکي په توګه ثابت کړي. لیکوال وایي چین په جګړه ځپلي افغانستان کې د قانونو پلټه ده او همدارنګه د میلیاردونو ډالر په ارزښت د هغه اقتصادي دهلیز په فعالولو کار کوي چې د افغانستان او پاکستان څخه منځنۍ آسیا ته تیریږي. خو د فارن پالیسی د لیکنې لیکوال په وینا هغه څه چې اوس د پاکستان سیاسي نظام ته بریا ګڼل کیږي خای د پاکستانی وګړو لپاره په یو تراژیدي بدل شي. د لیکنې په باور په خپل گاوند کې د اسلامي امارت له لرلو څخه د امنیتي گزار د احتمال په اړه د اندېښنو زیاتېدونکي دلایل شته. د فارن پالیسی د لیکنې په باور په عین حال کې به هغه غوښتنه هم نور لوړ شي چې په افغانستان کې د طالبانو په تقلید په پاکستان کې هم د شرعي نظام د نفاذ غوښتنه کوي. طالبانو په افغانستان کې واک ته رسیدو سره سم څو ځلې بیا هم ټینګار کړی چې هیڅ چاته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان خاوره د ګاونډیو سیمې او یا نړۍ د هیوادونو پر ضد وکاروي. سنډي ټایمز ورسپانې بیا په یو راپور کې ویلي چې د طالبانو یوې ډلې په تیرو درې اونیو کې د افغانستان د پخوانیو امنیتي ځواکونو د ترګرې ضد افسرانو لږ تر لږه څلور تنه تعقیب کړي او وژلي دي. ورسپانې په وینا په یوه وژنه کې د وژل شوي افسر تر قتل مخکې د قرباني د لاس ټول نوکان ایستل شوي دي. ورسپانه وایي څلور واړه وژل شوي د افغانستان د ملي امنیت د 01001 قطو افسران وو چې د برېټانوي او امریکایي ځواکونو روزنه ورکړي او دنده یې د طالبانو نیول او له هغوی څخه د بوختنو او ګرویګنو کول وو. طالبانو چې د کابل او نور ولایتونو تر نیولو وروسته خپلو ټولو مخالفانو ته د عمومي بخنې اعلان کړي. د سنډي ټایمز د راپور پاړه څنګه دی ویلي خو تر دې مخکې په ټولنیزو رسنیو د وژنو او زورونو د هغو ویډیوګانو او راپورونو پاړه چې طالبانو ته منسوب شوی ویلی چې د طالبانو پالیسی د غچ اخیستنو پالیسی نه ده او دا ډول پیخي د شخصي دښمنیو پایله بلل چې په وینا یې څیړنې او پلټنې کوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړ. نوموړی پرون د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و او د طالبانو د حکومت له مشر محمد حسن اخون او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل. تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي د قطر د بهرنیو چارو وزیر د دوی د حکومت له مشر سره په دوه اړخیزو اړیکو او د دې اړیکو په پراخولو خبرې وکړې. متقی پرون ماخام رسنیو ته د محمد بن عبدالرحمن السانی او د طالبانو د حکومت د مشر محمد حسن اخوند د ملاقات جزئیات داسې څرګند کړل.
په افغانستان کې د وروستیو تحولاتو او د نړیوالو د غبرګونو د چلن پر اړه باندې هم خبری وشوی او دوالو طرفو امیدواری ښکاره کړه چې په نږدې راتلونکي کې به نړیوالو سره اړیکې نورې هم وغوړېږي او خصوصا د قطر هیواد به افغانستان سره دوامدار دوستانه اړیکې ساتي. خلاصه دا چې دا یو ښه سفر او یو ښه مجلس و.
متقی وایي د لیدو کتو کې طالبانو د کابل هوایي ډګر د بیا فعالولو په برخه کې د قطر د تخنیکی همکارۍ ستاینه وکړه. د د پوینا د قطر د چارواکي ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به همکاریو ته دوام ورکوي. لکه چې طالبانو په افغانستان کې نوې حکومت اعلان کړی نو د قطر د بهرنۍ چارو وزیر لومړنۍ لوړپوړی بهرنۍ چارواکي دی چې کابل ته سفر کوي. د طالبانو د بهرنۍ چارو وزیر امیر خان متقی هم دا د لوړپوړي بهرنۍ چارواکي لومړنۍ سفر یاد کړی او ویلي دي طالبانو ته د حکومت مبارکي هم ورکړې ده. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي چې د دې ملاقات پر مهال د طالبانو د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی، د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد او د کورنۍ چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم حاضر وو. قطر د سیمې هغه هیواد دی چې ویل کیږي پر طالبانو ډیر سیاسي نفوذ لري. دا هیواد له تیرو څو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه هم دی او طالبانو هم دې هیواد کې له امریکا سره تړون لاسلیک کړ او بین الافغاني خبرې پر مخ بیولې. محمد بن عبدالرحمن السانی کابل کې د پخوانی دولت د مصالحې عالی شورا له مشر عبدالله عبدالله او پخوانی ولسمشر حامد کرزي سره هم لیدکاته کړي. عبدالله عبدالله پر خپل ټوئیټر باندې لیکلي دواړو لورو له افغانستان سره د قطر پر همکاري خبرې کړي او د یو پراخ بنسټ نظام پر جوړېدو یې نظرونه سره تبادله کړي. قطر له افغانستان د امریکایي اتباعو او د هغوی د افغان کارکونکو د تخلیه په عملیاتو کې هم مهمه ونډه درلوده. د دې عملیاتو پر مهال چې دوه اونۍ دوام وکړ شاوخوا 1340 کسان د کابل هوایي ډګر له لارې بهر ولېږدول شول.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې لسګونو ښځو د طالبانو د اسلامي امارت په ملاتړ لاریون وکړ. دغو ښځو همداشان له طالب چارواکو وغوښتل چې د اسلام په چوکاټ کې ورته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
دا په جلال آباد ښار کې د هغو لسګونو ښځو غږ دی چې د یک شنبې په ورځ په دغه ښار کې راټول شوې وي او د اسلام په چوکاټ کې د خپلو حقونو د غوښتنو ترڅنګ د طالبانو د اسلامي امارت د ملاتړ په پار شعارونه ورکول. دوی له طالبانو وغوښتل چې افغان میرمنو ته د اسلام په چوکاټ کې د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي.
زه مسکا نگهار ولایت دیو تن اوسیدونکی یم چې په اسلامي چوکاټ کې خپل حقوق ترلاسه کړم. زمونږ اسلامي حقوق او ټولنې هغه کوم حقوق چې دی هغه کلتوري حقوق دی هغه موږ ته راکړل شي تر دې چې موږ په خپل ژوند کې د خپل حقوق څخه بې برخې نشو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې لسګونه دغو میرمنو د طالبانو د اسلامي امارت په پلاوي ویناوي وکړلې او هغه میرمنې وغندلې چې څو ورځې وړاندې د کابل په ګډون په یو شمېر نورو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت پر ضد لاریونونه کړي وو.
کومه مظاهره چې په کابل کې شوې دي هغه د دې لپاره شوې دي چې هغه هغه په خاني خپل لندغرتوب خپل فساد چې کوم حق ورته په خاور کړی شوی او الته هغه ډیر فساد جوړ کړو. نو مونږه د هغه مظاهرو ملاتړ مونږ نه کوو. مونږ نن د هغه جواب و چې مونږ هغه خلک نه یو. مونږ د هغه ملاتړ نه کوو او مونږ هغه شین غواړو. مونږ خپل حقوق په اسلام کې غواړو.
لاریون کوونکو خوځو په یو پریکړه لیک کې د اسلامي امارت لوري د میرمنو لپاره د زده کړو په برخه کې له جوړې شوې پالیسۍ ملاتړ وکړ او هم له طالبانو وغوښتل چې د شته نظام پر ضد د لاریونونو اجازه ورنه کړي.
ازادي رادیو د کابل خاریان د بانکونو له تړل کېدو سره د اندېښنه لري چې په خپل وخت د برېښنا بیلونو د نه ورکولو له امله جریمه نه شي. د برېښنا پیرودونکو وایي په دې اړه باید مسؤل چارواکي خپل دریز روښانه کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان برېښنا شرکت له خپلو پیرودونکو غوښتنه کړې چې په خپل وخت د برېښنا بل تحویل کړي، خو په بانکونو کې تر دې دمه د کار ته زمينه نه ده برابره شوې. د برېښنا شرکت ویلي ک خلک په خپل وخت برېښنا بل تحویل نکړي دوی به یې جریمه کړي. د کابل ښار اوسیدونکو الیاس وایي
د برېښنا بلونه دی ورکړی، یو میاشت کېږي بانکونه تړلي دي، له دې سربېره اقتصاد خراب دی، پیسې نشته. له بده مرغه چې د برېښنا شرکت جریمه هم لوړه شوې. له طالبانو غواړو چې بانکونه خلاص کړي او جریمې باید خلکو ته معاف شي.
په پروان ولایت کې د برېښنا بل پیرودونکو سهراب وایي د کار نشتون او د دفترونو تړل کېدو له امله نشي کولی د برېښنا لګښت ورکړي او شته پیسې په بانک کې بندې دي.
د بانک او برېښنا ستونزې ډېرې زیاتې شوې، پیسې نشته چې د برېښنا بل ورکړو. فقر ډېر زیات شوی دی، نه پوهېږم له دې ژوند سره څه وکړو. ټول وږي دي، یو بل ته قرض هم نه ورکوي ځکه شرایط خراب دي. د شپې او ورځې ډوډۍ نشته. اوس حیران یو چې د برېښنا بل پیسې له کومه ورکړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي هارون بیا وایي چې د برېښنا بل یې راغلی خو تر اوسه یې نه دی تحویل کړی.
هماراتو د حکومت څخه مونږ دا هیله کوو چې زر تر زره دغه بانکونه خلاص کړي او د خلکو په مشکلاتو ته رسیدګي وسی، ځکه چې د افغانستان خلک ډیر بیچاره او ډیر مظلوم خلک دي. چې دغه بانکونه خلاص کړي او دغه جریمه سي راضي یا په دابله میاسه جریمه راضي، دغه جریمه دې معاف کړي، ځکه چې دا خلک ډیر غریب خلک دي او ډیر ناچار دي. دوی پیسې لکومه کی
د یادونی وړ ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنیدو مخکې به د برېښنا پیرودونکو خپل د برېښنا بیلونه د بانکونو لاره په خپل وخت تحویلول، خو اوس چې ډیری بانکونه تړلي او خدمتونه محدود شوي دي دا چاره هم له ستونزو سره مخ شوې ده.
د څو مهمو خبرونو سره لیکونه ملګری ملتونه هیله مند چې د جنیوا